د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
دوه درې داسې جنگونه با خپل لیدلې دي قاتل پکې سوای ده کس پکې مړ سوی انسان پکې لمانځت للای ده
کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژې په میاشت کې د صبر او حوصلې پر ځای شخړې کوي دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پر روژې کې ونه ساته الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلای دا ته گی ساتلای حتی پر روژې کې وای چې تاسو ته بد خبرو مو کته سی ورته وای چې زه روژدار یم جواب د بد خبرې په بدی سره نه
نن ام دا موضوع چیرو ملتی ام وکړی قدرمن دوستانو د اسلام دین وای چې د روژې میاشت د عبادت صبر حوصله او خلکو سره د ښه چلند او مرستې میاشت ده خو کله ناکله لیدل کیږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوګه او تنده بهانه کوي له چار چاپیره خلکو سره مناسب چلند خاصی هم نه کوي په جار جنجال او شخړو اختوي افغان سوداګر همت وای چې دای په خپل کلی کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو لامل د هغوی د مرګ شاهد هم وو
په افغانستان کې خصوصا یم په ځوانانو کې نه بلکې په اکثریت خلکو کې دغه شی لیدل کیږي دوی عملیان وی نسوار ورونه رسیږي هم دغه سی عکس العملونه کې له فامیل سره سیګریټ ورونه رسیږي هم داسې عکس العملونه کې اکثریت د دوی چې دی دوی په اصل کې روزه ملامتې چې انیزه ګنګ سیمه او په ما باندې فشار د تاثیر ده دغه لپاره روزه باندې دغه کې چې یعنی د هر څه د روزې له لاسه دي خو برعکس د روزې له لاسه دا شې نه دي دوی په مجموع که دوی دی دو درې او ساتو لپاره هم د خپل عمل ونه کی دوی د خلکو سره هم داسره بیا کی
دا بیا څومره بعد پایلې لري
بعد پایلې دا دي چې کچیرته فامیل ور سره مثلا میرمنې لوري زوی کوچنی مور یې دوی ور سره لږ زر د خبره کاش کی لږ د خبره ور سره وپیچي دوی جنجال کوي تر وهل او تر ټکول پورې رسیږي خدای نه خواسته داسې وخت راځي او راغلی ده تر ډیرو پورې راغلی ده چې د میرمن د مور یې د ورور یې سترګې وستلې لاس یې پې مات کړی سر یې پې مات کړی پایلې همدغه دي چې دوی په راتلونکي کې پښیمانه جګرخونه بېرته خپله تاواني دي او جامعې ته یې بدې پایلې دا دي چې دوی مثلا کلیوال ژوند خو چې د مازیګر اکثره خلک د مسجدو مخې ته راټولېږي هلته ناست وي قیسې کوي دوی جنګ کوي دوه درې داسې جنګونه ما خپله لیدلې دي چې د دغه اعصاب خرابۍ له وجې نه جنګونه سوي ته قتل پکې سوی ده کس پکې مړ سوی انسان پکې له منځه تللی ده دا ټولې بدې پایلې دي جامعې ته
تاسو وایئ لري غزوانانو ته چې ورته چلند کوي
مشوره دا ده چې اکثره وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکوي موږ مشوره هم ورته داده چې د روزي میاست بهترین میاست د عمل د ترک لپاره چې دوی خپل عمل ترکي کوم عملونه چې هغه صحت ته موزر جامعه ته موزر لکه نسوار سو چار سو سیګریټ سو ډاکټر صاحبان دا وایي چې کله تاسو سیګریټ په خپل خونه کې وایي هلته ماشومان در سره وي نو بیا وایي تر تاسو هغه ماشومان ته ډیر موزر دي تاسو مېرمنې ته تاسو فامیل ته وایي تر تاسو ډیر موزر دي نو د موږ سپارښتنه ورته ده چې دوی چیرته غواړي کې په واقعي معنا باندې غواړي چې دغه عمل خزان خلاص کړي له دې بدبختۍ خزان خلاص کړي روژې میاستې بهترینه میاست ده ځکه ډیر سورځ چې یو څوک یو عمل ونه کړي حتماً ضروراً دی دوی په خوی خواصو کې تغییرات راځي او لغنه لريواله غوړه کوي
bale او کچيري د سیونه چې نو واځي خبره ده چې ځان کورنۍ او ټولنه ټول سنځو سره مخ کولای شي
bale او ازرار ټولنه ته خپل کورنۍ ته اولادو ته د ټولې بعد پایلې لري دا ورسره نخټي دي
د میدان وردګو اوسیدونکو لیموي غځوانان چې په خار بازار کې د سړک لغاړي کار کوي، کله یخني، کله هم ګرمي او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي. په خبرې دوی په وړه خبره هم عکس العمل خي
بیرون سړک پر سر باندې کار کوي، هم ډرایوران یا هم په کراچي پر سر باندې کار کوي، دوی نشي کولای چې هغه خپل غوسه کنټرول کړي. نو دغه سیستم سره منځ کې چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي او بل سره د دې پر ځای باندې چې دوی تنا دغه نه خړلو نه لخړلو نه چکات نه منې دي، بلکې د روسي یو څه ده هم چې دوی خپل سبب په کنټرول کې وساتي، خپل سترګې په کنټرول کې وساتي چې نه باید نور روسي لرونکو کسان دوی آزرده کړي. دوی دا فکر کوي چې روسي یو دوی ولې د خوالې نه روسه کوي، چې خو د روسي یو مهم اصول هم نه دي چې په خپل قرآن کې هم ویل شوی دی، حدیث کې هم راغلی دي چې نه باید روسه تر پدې نه کېږي چې نه باید څو خوري، نه باید سوچ کې او عبادت وکړي، بلکې له اصولو نه یو دا هم دي چې زمونږ باید تړل شوی چې نه باید د یو چا له خولې نه یا هم له سبې نه بل مسلمان آزرده شي. نو ځینې کسان چې دغه اصول په پام کې نه نیسي، ګواکې دوی ته نه د نه خوړلو بندیز لګولی، خو ولې داسې نه ده، هم خپل روزه خرابوي او هم د هغه بل روزه لرونکي روسیې ته سره رسوي. دوی سودا راوړي، هماغه موږ ورته پخوو، هغوی ناوخته راوړي، ناوخته تیاری کې هغه لانجې سره جوړېږي، هغه روسه دوی په ښه انداز سره نه شي تیرولی، همېش په لانجو باندې تیرېږي، هم روسه ماته دوی دوی پلانچه یا هم پیشلمای دوی پلانچه یا هم د ورځې په جریان کې دوی لانجې سره کوي. نو خبره چې کوم ټایمونه چې دوی ته خوړل کېږي، د کورنۍ له نورو نه چې په دغه آن ټایم باندې دوی بازار ته لاړ شي، سودا راوړي او پر وخت باندې دوی وکوي، نو انشاءالله څه مشکلات به نه رامنځته کېږي.
ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دوی هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې کوم مسؤلیت لري؟ په دې اکله مو د زابل له اوسیدونکي روحلا او تک سره مرکه کړي. نوموړی وایي
ځوانانو ته پکار ده چې په دخپلو کارونو تر څنګ دغه میاشت کې عبادت هم وخت ورکړي او همدارنګ دغسې کارونه ترسره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټور تمام شي. ما خپل د روژې مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی ده چې انشاءالله عبادت ته به وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به تلاوت ته وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به خپل رسمي چارو ته وخت ورکوو، د دې ټولو ترڅنګ به بیا د خپل کورنۍ سره هم همکاري کوو، که د سودا په برخه کې او کمدارنګه د روژه ماته ځینو هغه اړینو توکو برابرولو په برخه کې. نو دغه زموږ هغه ورځنی پلان دی، انشاءالله دغه پلان مطابق به پرمخ ځو.
په یو شمېر سیمو او کورنیو کې د روژې په میاست کې نظر خو کسانو ته چې دوی ناتوانه وي، سپین سری وي، ځوانان ډېره بې حوصله کوي، علت تاسو څه ګڼئ؟
یوه خبر دا ده چې په روژه مبارکه میاشت کې که چیرې ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه مات او پیشلمۍ په منظم وخت باندې وکړي، نو بیا شاید ډېر بې حوصلې نه شي، ځکه روژه مبارکه میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي، له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کېږي، هغه د دوی د ذهني تشویش لامل کېږي. اکثره وخت څوک په ذهني تشویش باندې اخته وي، خفګان باندې اخته وي، دغه کسان نو بیا ډېر خواشینی کېږي. نو ځینې ځوانان د شپې تر ډېره وخت ویشي، سبا نه د دوی په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر کوي او وږي یا تږي. ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او په ځانګړې توګه په کورونو کې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کې ستړي، بیا په دې کې مالګه لږ اضافه یا کمه وي، نو ځینې کسان بیا بادر او یکې دغسې الفاظ استعمالوي چې هغه مناسب نه وي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې که ځوانان په روژه مبارکه میاشت کې په کافي اندازه خوب وکړي، د خوب تر څنګ روژه مات او پیشلمۍ هغه ټاکل شوی وخت سره ترسره کړي، انشاءالله بیا به دغه د دوی د ذهني او همدارنګه د عصبي ناروغیو، ځینې کسان وایي چې روژه کې زما اعصاب خرابېږي، نو دغه هسې یو پلمه جوړوي که چېرې دوی هغه خپل وخت ته پام وکړي. روژه هم د نورو میاشتو په شان همدغسې عادي میاشت ده، نو په دغه میاشت کې نه چا ته اعصابي تکلیف ورلویږي، خو که چا په لوی لاس ځان ته نه ور اچوي. نو زموږ غوښتنه دا وي چې که ځوانان په دغه میاشت کې له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه عباس کارونه بیا به انشاءالله او خپل کار ته متوجه شي، بیا به نو نه د دوی اعصابي مشکل پیدا کېږي، نه به د دوی رواني مشکل پیدا کېږي او نه به بې ځایه غوسه کېږي. یوه خبر دا ده چې زموږ تاسو په هیواد کې په افغانستان کې اوس ډېر خلک ځوانان بېکاره دي، کارونه نه لري یا بې وظیفه شوي دي. دغه بې وظیفه توب او دغه د پیسو نشتون اقتصادی مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دغه رواني و نور نن په دغه یوه میاشت کې احتیاط وکړي، په کور کې په خفګان په کور کې په جنجال نه د دوی اقتصاد ښه کېږي نه اقتصادي حالت ښه کېږي او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغییر راځي. نو ښه خبر دا ده چې یو څه حوصله وکړي، په کار پنځه دقیقې دا د روژه مات وخت لاس دی کې د روژه مات وخت حوصله وکړي، نو دا به هم روژه پر ځان ښه تېره کړي. او
بله، له کوره بیرون هم کله ناکله لیدل کېږي چې مثلا له دوکاندار سره، له نانوای سره، له موټروان سره ځوانان په ډیره وړه خبر باندې شخړې کوي، اته تر وهلو رسیږي. تاسو خپل څه لیدل دي په دې اکله؟
شخړې کېږي کله ناکله، جګړې کېږي، خو دغه جګړې چې ډېر مړه شهیدان یو په ښارونو کې په بیروباري ساحو کې ترسره کېږي، یا کله ناکله بیروباري لار باندې، یا کله ناکله دوکاندار سره، دغه یو تاثیر دار ده. زموږ په ولایت زابل کې خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي یا نسوار څکي یا نورې نشې کوي، دغه کسانو باندې دغه روژه ډېر منفي تاثیر کوي او د دغه کسانو وضعیت ورڅ کې خرابېږي. او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات وي، یا خلک هغه کم قوانین چې کم ټرافیکي اصول چې دا نه مراتي، یا لار بنده کړي، یا د موټران په دغسې ځای کې درولي چې هغه د نورو خلکو لار بندې. خو خبردار چې تلوار د هر چا، هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي، او دغه تلوار بیا د ډیر ستونزو لامل کیږي. که چیرې زموږ غږ ځوانان اوري، زموږ غږ درانه اورېدونکي واوري، زموږ به توصیه دا یې، غوښتنه به مو دا یې چې دوی دې د روژه مات لپاره وختي تدابیر نیسي. هلته نو په دغسې تلوار حالت کې بیا ځینې وخت ټرافیکي پېښې هم رامنځته کېږي چې د خلکو تر وایې یو سړی کوشش کوي چې د پل سره واخلي، د ډېر بیروبار څخه ځان وباسي، نو د جنجال لامل کېږي او نو بیا د ډېرو بدو ټرافیکي پېښو لامل کېږي. خبر دا ده چې دا خلک ټول یو دم پر دوکانونو باندې هجوم وړي، یا دوکانونو ته ورځي دا سودا لپاره. دغه وخت کې بیا هلته بیروبار یا نوبت نه مراتېږي، یا دوکاندار هم تلوار دا وخت کې کله ناکله بیا دغه شخړې رامنځته کېږي، او د خلکو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړې ته لار هواره کېږي. خو خبر دا ده چې که یو څه وختي تر روژه مات نیم ساعت مخکې، یو ساعت مخکې دغه هر څه ترتیب برابر شي، بیا به انشاءالله دغسې د مشکلاتو لامل نه کېږي، نه به د ټرافیکي پېښو مخه لامل کېږي، او نه به بیا د لفظي او فزیکي شخړو لامل کېږي.
بله، دغه شخړې جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ، په تیر بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کوي، دا څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
منفي تاثیرات بېخي ډېر لري. دغسې مشکلات نو که جنجال وکړي او که شخړه وکړي، دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري، بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې هم منفي تاثیر لري. بیا نو په جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي یا بل بندي، یا ډېر وخت په دغه شخړو کې یو ډېر خوښ سي په شبخانه کې، هم مالي مصارف ورباندې راځي، هم همدارنګه د بند تر حالته پورې رسېږي. نو که ځوانان یو څه حوصله وکړي، یو څه خبره تېره بیره سره یوسي، لږ خبر د یو بل وزغمي، دغه مشکل به بیا نه وي. خبره دا ده چې ځوانان باید په دغه روژه مبارکه میاشت کې ډېره حوصله وکړي، جنجال که وکړي هم به یې کورنۍ په تشویش کې، هم به دوی په تشویش کې، او هم به یې هغه ټولنه په تشویش کې کړي، خلک هم بیا شنور باندې وای. فقط یو پنځه دقیقې به د دې دغه جنجال پنځه دقیقې وروسته بیا پښیمانی لري. حتی دغه جنجال کله ناکله په ډېر مالي زیان باندې هم اوړي، کله ناکله ډېر خلک د چاقو څخه استفاده کوي، یا د دغسې وسایلو څخه استفاده کوي، څوک زخمي کېږي یا کې خوږېږي. نو دا بیا د پور خبره ده او همدارنګه نو دغه د پور خبره چې دغه مالي تاوان شو، که د بند خبره چې د بند خبره شو، نو که د کورنۍ یو غړی یا مالي تاوان کېږي یا بندي کېږي، هغه ټوله کورنۍ ورسره متضرره کېږي، حتی دوی کورنۍ متضرر کېږي. نو پروژه کې باید د ځوانان ډېر فکر وکړي، خپل کورنۍ او نورې کورنۍ باید په غم کې نه وي. او ښه کار ده چې ځوانان یا جګړه کوي، ځوانان یو د بل سره فزیکي برخورد کوي، فقط یو څو دقیقې حوصله چې سره وسي، انشاءالله وروسته بیرته دغه جنجال او جګړه پښیمانی لري، او بیا به نو دغه ځوانان ډېر ورباندې پښیمانه وي.
بله، هغه هلته هغه کسان چې حضور لري، که هغه دوکاندار وي که نور کسان وي، سودا پسې راغلي، که د ځوانانو دا ډول شخړې او جنګ او جنجال ګوري، د هغو په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي؟
بالکل، دې په روحیه باندې کاملا بد تاثیر کوي. دلته نو ځینې وخت ماشومان هم وي، ځینې وخت ځوانان وي، خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوهه نه لري، لوستي کسان نه وي، هغه داسې کسان وي چې ډېر وخت په ښار کې دوی نه وي رالوی شوي، یا له سارا څخه تازه راغلي، یا په ښار کې کم وخت اوسېدونکي دي. دغه کسان دغه شخړو ته لار هواروي، هغه په بازاري اصولو په ښاري اصولو باندې بلد نه وي، منفي تاثیر ډېر کوي. که څوک جګړه وکړي هم دغه د شاعر ماحول باندې ډیر من په تاثیر کې ټول خلک ور باندې بد وایي چې روزه مبارکه میاشت حتی ځین خلک خدا وایي چې روزه لري د ځان لپاره نه ولې د الله لپاره دی نه ولې پر خلکو باندې باید احسان ونه چول سي او څوک باید اسې نه وایي چې ما روزه نه ولې د نو زکار خبر کوم باید وسغمل سي نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې د روزه ما د ځان لپاره نه ولې د الله لپاره مینه ولې دا او مقدمات شخصي رشه بیا ان شاء الله څوک جنجال نه کوي نو ځین خلک چې بیا جنجال کوي هغه نو بیا په ټولنه کې شنوم نه لري خلک کوم ډیر کار نه وسل لري که دکانداري که جنجالي دکانداري څوک سودا نه ځنې کوي وایي دا جنجالي د جنجال وسر کوي ولې وایي خپل روشه او خپل ورځ خراب او که ګراک جنجالي یا دکاندار ورته وایي چې وروره ماته سودا ته مه راځه زما پر دکان باندې وایي دا منفي تاثیر کوي چې دلته نن جنجال وسي سبا وایي ماته څوک نه راځي نو دغسې تاوانونه ډېر پېښېږي له دغسې جنجالونو څخه او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډېر زیات دي خو اوس ورځ تر بلې دا د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره د ځوانانو په تعلیم سره هغه ساحو کې چې هغلته یو څه د پوهې کچه زیاتې ځوانان یو څه ګرځېدلي یي هلته بیا خلک حوصله لري او دوی د کې موټر هم په لاین کې دروي چا بل تیر سي یو چا ته په دوکان کې هم کوي څوک سپین ږیری انتظار ورته کوي وایي ما کوه دا سپین ږیری به خپل کار وکړي که میرمنه یا هغه ته انتظار کوي خو دغسې مسایل سوکه سوکه په ټولنه کې د لمنځه تلو په حالت کې د خدای دې وکړي چې نور هم له منځه ولاړ سي او زموږ یو ښه سالمه او باثباته ټولنه ولرو
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه خو په آخر کې که ځوانانو ته خپله مشوره ولرئ تاسو چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې جارو جنجال کوي هغه که په کور دننه وي یا له کوره بهر
زموږ غوښتنه له ټولو ځوانانو څخه دا ده چې دا روژه مبارکه میاشت چې دا د عبادت مغفرت او رحمتونو میاشت ده په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي دا د کال په دولسو میاشتو کې یو ځانګړې میاشت ده په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېره حوصله وکړي له خپلو ماشومانو سره له خپلو میرمنو سره چې دا د ټولنې یو ډېره عاجزه طبقه ده او د ټولنې هغه ډېره رحم ته ضرورت لرونکې طبقه ده په دغه سره باید ډېر احتیاط وکړي په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي باید ځوانان ډېره حوصله ورته وکړي او همدارنګه ځوانان باید د حوصلې سمبول وي او هغه ځوانان چې په روژه کې دغسې مسایل ته لاره واري یا جنجال کوي یا دغسې خبرې کوي چې هغه زموږ د ټولنې سره برابرې نه دي د دوی څخه مې د یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دې په ټولنه کې دغسې مسایل نه کوي چې هغه د نورو خلکو د ازار او اذیت سبب کېږي او همدارنګه په ټولنه کې بد تاثیر لري نو دغه مې غوښتنه ده هیله ده چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زموږ دا سپارښتنه ومني او په روژه کې له ډېرې حوصلې څخه کار واخلي او همدارنګه په روژه کې خپلو کارونو څه متوجه سي او همدارنګه د خپلو کارونو ترڅنګ دا د عبادت میاشت دا د اطاعت میاشت په دغه میاشت کې باید عبادت هم دوی ځانګړي کړي
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ
کور دې ودان ډېر مننه خوشاله اوسئ
رسول دې ته چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پاک لڅول شوې دي د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره
روزه او عبادت دا عبادت باید په توجه سره او په حوصله مندي سره او خدای الله جل جلاله له یې او د الله حضور سره دا عبادت تر سره سي د روزه کې به حوصله کې کول روزه کې به طاقت کې کول او اصاب خرابي کول او به ځای بدره دی ویل یا بد اخلاقی په کورنۍ کې یا بیرون کې کول دا ستره ګناه ده او د روزه بدنامي ده د روزه یو نن صبر ده یعنی انسان ته صبر وربخي او یو مؤمن باید په روزه کې صبر ولري دا صبر دی مؤمن دی ژوند یو برخه ده که پر روژه که دا صبر ونه که دا روژه بی فایده دا پیغمبر علیه الصلاة و السلام فرمای وای چا چه خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پر روژه که ونه ساته د الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري د ځان وګی ساتلای دا ته گی ساتلای حتی پر روژه که وای چا تاسو ته بد خبرو مو که تاسو ورته وای چې زه روژه داری ما زه جواب د بد خبرې په بدی سره نه د روژه دی او مؤمن کار دی او مؤمن نه غوښتنه ده کیږي چې دای خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روژه په ژوند که ادا اخلاق رو بدل کی
درن دوستانو دا و دیدیونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره
رادیو. جن نرشا از ما د جز پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 دلوب پوخ لوبے و سبق پوخ سبق چھ جوڑ نشیا مکو دلم زلن سورے چھ زلے گا پرو فک چھ جوڑ نشیا مکو دبل پتم مکی نہ حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا 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 علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خوی د جون سنگار دے دخل کو پا خدمت کی دوگے کی گس پیلنیا سبق وایا بچیا 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 د جہل دا تیارے د خپل قلم په زور رڼا کا روخان دا دنیا کا بیدار سو خیار شا اند وقت سر آشنا کا روخان دا دنیا کا زما پدے خبرو عمل اکڑا لے ونیا سبق وایا بچیا زانو پی جن نرشا ایز ما دا جنس پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا
زنه پېم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست د اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 1520 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شميره ده 00422 11 2 4 11 5 شمیره بیا وایم 00422 11 2 4 11 5
آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه بل پروگرام ته شرغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. دی له 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 اوښتی دی. نن می د ازادي ملما پروگرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړي او پیل کې مور څخه پوښتنه کړي چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګه چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به پتې منګه په پایتخت کې په پرا کې وو. زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو، دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلب کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکو، بیا زه ورلم. نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب او په چک کې، نو بس آرام آرام سره اوس پټ دي ټول چک کې 20 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخ کې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لک آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو موږ په شپږ اویا نمبر کې. نو اوس همداسې موږ 250 ته راغلی سو، نو موږ ډېرې آی سی سی ډېر T20 او T10 40 اور موږ ډېر لوبې وکړلې. اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډېر مخکې راغلی سو.
دا وایي چې څه ویلی سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي دلته په 2001 کې، نو هغه وخت کې موږ کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دغه نه خبر نه یم چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ماته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
دویس په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځای خلکو به ننداره کوله او په ور ور هم دا پښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلاد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره هغه سره دی شي
اوس؟ خو ډیر خدا، ځکه مونږ چې په 2018 کې چې مونږ دا په زمونږ دوا ګراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 ګراوند مونږ لرو. نو اول کې چې مونږ هم کرکټ کوو، نو خلکو به ډیر غتلې به مونږ ته پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي، نو به ورته مونږ تشریح ورکول چې مونږ کرکټ کوو. نو اوس چې مونږ کوم ګراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومېسټک لوبي، نو ډیر خلک راځي تماشې ته راځي الته کینی.
دا وایي صاحب، دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو هم دلته موږ په پایتخت پراګ کې موږ تقریبا 11-12 کلب لرو. نو بیا په نورو ښارونو کې دغه سي دوه درې هر یو ښار نه دوه درې کلب دي، نو ټول 24 کلب دي. نو بیا لوبه موږ چې کوو موږ په پراګ کې کوو، ځکه په موږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خسته میدانونه لرو. نو په دې کې موږ به T20 او سلوي خوريزه چورته موږ وېو، هغه موږ به دغلته دغه کوو ټورنمنت هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخکې تللی ده. اوس موږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 T20 نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته موږ ډېر امادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کیږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهون کې کوم برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټینګ کې ښه ده، ځکه زمونږ بالران موږ لرو خو هغه نه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمنګ په چیک کې ملي ټیم کې چې دا موږ سره اوس بیټسمنان خدي
دا خپل ځای خلک دی ک د نور هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي.
نو اوس چې دا موږ د چیک نه د ډیر د خوشحالي خبر ده چې د چیک نه موږ په سکواډ کې موږ دوه نفران لرو خپل د پراګ اوسیدونکو دي او نور چې دی د انډیا موږ سره دی په ټیم کې د انګلند موږ سره دی او دا یو دانه د استرالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چیک یا په پراګ کې دوه میدانونه دی فکر کوي چې دا کفایت کوي ک تاسو فکر کوي چې د چیک جمهوریت په نورو شارونه کې هم دغه میدانونو ته ضرورت ته چې خلک ګټ تمرین وکولای شي
دا خو کفایت نه کوي ځکه چې دا دوه ګراوند دی او کلبونه ډیر بیخ ډیر دی ځکه چې په چې کې چې دا شنبه او یک شنبه دروستې ورځې نو په دغه کې دا لیګونه په دغه ورځو کې کیږي نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراوند باندې کار روان ده بل په د چک په د پراګ په د چک په بل خار کې د برنو په نو باندې خار ده چې په هغه کې په یو ګراوند باندې کار روان ده نو په دغه تقریبا په درې سالورو مېشته کې به دغه ګراوند سره ورسیږي نو مونږ بیا تقریبا شپږ وو ګراوند بیا دغه سیزن ته به آماده یو
نو دې معنی دا ده د ویزې سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخه کې
هو وس خو وس چې دا مونږ په دغه دوه کال تیر شوی دوه کال کې مونږ ډېر خمه سابقې وکړې مونږ ډېر بریاوې لاس ته راوړې دي نو وس چې دا چک چې مونږ ډېر سپورټ کوي
دا ویزس به د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بل اخر به خپل دغه د ملاتړ کاچ څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه
نو مونږ چې څونه ډیر لوبې وکړو د آی سی سی مونږ شلوریز نړیواله لوبې چې څومره ډیر وکړو لکه ټي 20 چې مونږ فل ممبر آی سی سی لوبې چې مونږ څونه ډیر وکړو زمونږ به ایکسپیرینس هم ډیر شي کوم مونږ لوبې موبایلو نو کوم پروانه کې زمونږ به ایکسپیرینس ډیر شي نو هغه به بیا موږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو بیا لکه سپورټ به موږ ته ډیر شي پام به موږ ته راوړي
بل دا وځي چې د خپل نمازل پاره وای چې تاسو دلته راغلي مخکې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې موبایل اخره یو ځایي ټیم پیدا کړ اوس تاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په دګر کې
او لکه څنګه چې تا ویل او بس ما د یو ګوګل دلاري پیدا کو بس تقریبا ما سلور کاله ډومېسټک دلته لو ولو بول اغه نه بعد زما د سلورم کال چې زه ملي ټیم کې لوبېږم ما خپل لیفټي لکه چپلاس توبو توفون کایم او اوپنر بیټسمن یم لکه اول زه اوپننګ تر او زما میډیم فاست بولر یم نو وس چې دا نو پر ځان مې ډیره خواري شروع کړې دا فټنس مې خو افته کې سلور ز فټنس ته مې وخت ورکړې دا نو کرکټ هم دغه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټیس کوي ځکه چې مونږ په شپږم میاشت کې مونږ د ټي 20 نړیوال د 2018 ورلد کپ ته مونږ کوالیفای راوند ته مونږ آمادګی نیسو
بل په افغانستان کې مونږ څنګه کرکټ زده کړی وو په کابل کې مو کاوه ک په ننګرهار کې
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړ او ما خو دا ټیبال کې او ټینس بال به مې کولو نو بیا باندې غلطه زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدانونو بس هغه سره می شوق پیدا شو به مې الته لګه اکیډمی م شروع کړل نو الته می لکه خ کرکټ کولو الته می ډیر کرکټ تقریبا سلور کاله ما په افغانستان کې مهاډوال کړو
مالې د وځي سره نو کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوب لوبه بدل شوی د حال دا چې نه پتیرو ډیر شو کلونی کې اصل ویر ته کلونی کې دومره ډیر کرکټ په افغانستان کې نه کېد تاسو د څه برکت بولی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو د غلوبې ته مخه کړې ده څنګه
او د غړ مثال به ساله سي زتا در کوم راشد خان دا محمد نبی دا موجيب دا چې په ډیر لګونو کې په استرالیا کې په بنگلاديش کې په اي پي ال کې دی په انډیا کې ولو بدل نو ته زمونږ د کرکټ چې مشهور شو ډیر مخ کې چلاړلې نو دا هم دا وجه دا هم دغه سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وزلیدل خفر پومې سي وکړو نو دغه وجه د چوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو ار سوګي پیژن او ډیر مختم لاړلې
دا وجه سي په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلې زیات ماشومان او ځوانان په لار کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي څه فکر کوي چې هم دغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په مغه محلي سطح دوی به بل اخر د کرکټ ستوري وي په دوی کې
او که وګورئ دا نوین الحق د افغانستان دا اوس تقریبا 15 لوبغاړي دی دم دغه زنه راغلی زحمت ایستلې دا شپه ورځ نه دا غتلې بس دی خپل زحمت ایستلې دا خو افغانستان کې چې دا لکه ډیر سہولت نشته خو اوس په دغه څلور کالونو کې افغانستان ډیر خارونو کې ډیر کابل کې په تیر ننګرهار کې ډیر اکیډمۍ نه جوړې شوې دي نو اوس کرکټ چې دا ډیر مخکې تللی په افغانستان کې
دا افغانستان غوندې هیوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نه وي په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کمو امکاناتو تمرینونه کوي دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي د هغوی په وړاندې مقابله وکړي هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري
نو که وګوري ما ته یو مثال مې درم کو دا افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دي دا فضل حق فاروقی دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو مونږ وای بس خپل زحمت به میستو نو بیا مونږ وای کابل ته رالو دا غي بدلتم وای س ګراوندونه او نیټونه او هغه کې مونږ پریکټس وکړو نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندي وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي
او صالح صاحب نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبي وکړو لکه ټي 20 آی سی سی لوبي موږ باید ډېر وکړو نو سکالی منگا دیر تورنمنٹونه لرو پا طول اروپا که بس سکالی تقریبا منگا یول سٹوره لرو نو کچیر دا منگا پا دغا یول سٹوره که لگی یو سوم لگی کامیابان منگا لاست راغ للی نو بیا با منگا پا دنیا که باو دی چه کرکت با خلق و پیجنی چه چه کم یو تیم لری
دا افغانستان دا کرکت ملی تیم سر دا مسابقه کم پروگرام لری یا تاسو کرکت بورد سر خبری کردی دی؟
نو تر اوسه پورې خو دغه سی پروګرام نشته دا خو مونږ د یو خو د ارلند ملي ټیم دا چې هغه فول ممبرشپ ده نو هغه زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړي دي چې زمونږ دلته فرست کلاس کیږي نو تاسو کولای شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وي ګراوند هم لرو نو مونږ هم دغه پلان کې هم د سکالي چې مونږ به ارلند ته ځو او هلته به دا مسابقه کوو نو که چېرته مونږ دغسې په دغه ځای کې دی ارلند سره یا په فول ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقه وکړو نو بیا کولای شو چې مونږ آر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو
بل امام دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره دغه سي نوي ټکو دي ټیمونه مسابقه وکړي نو دا هم پر تجربه باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې نو دغه سي پروګرام خو به خامخا لري
او پاینده کې موږ ډېر پروګرامونه لرو لکه اوس زمونږ د ارلند سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ اغه سره خبرې وکړي زمونږ منیجر نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به کومه و دا لوبي هم بیلو 15 لوبي ټي 20 لوبي د شلاوريزه که دا موږ هم بیلو نو موږ ته کوم دغه نه کې ځکه موږ به داغي نه سي زده کو ځکه هغه ډېر سینر لوبغاړي دي نو موږ به داغي نه سي زده کو هغه به موږ بیا په ځان عمل کو موږ هم دغه سي مخکې سلوزو ک دا دا پنځه لوبي مونږ ووم بیلو مونږ به هغه نه ایکسپیرینس واخلو دا مونږ په ځان عملی کو مونږ به ډیر په دا سچ مال ته زده کړی دا په ځان عملی کو نو پاینده کې به زمونږ په درد خوري
فرید دا ویني سب د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دی چې فکر کوي چې د کرکټ په دګر کې شاه انده لري
نو مونږ سره په ټیم کې اوس تقریبا 2-3 لوبغاړي ډیر خدي ځکه ځوانان هم دي او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو دیش لوبي کړی ټي 20 نړیوال لوبي ما کړی دي زه خپل درې ټي 20 سلیز ټي 20 سلیز لارم او سلور دانی نیمه سلیز لارم نو مونږ هم په ځان باندې ډیر زحمت وباسو هفته کې درې سلور ورځې پریکټس کوو ان شاء الله چې آینده کې ډیر ښه کرکټ وکړو
تاسو دا پریکټس چې کوي د وخت په تیریدو سره دغه کسانو شمیر په زیاتېدو دی هغه کسان چې غواړي په دغه ټیمونه کې شامل شي
او سالی صاحب اول کی چې مونږ ملي ټیم کې مونږ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل نو اوس ډیر خخ لوبغاړي راځي تقریبا اوس مونږ 13 لوبغاړي لرو ته دا 13 شو مونږ دلته پریکټس کوو بیا خپل منځونو کې میچونه کوو نو دا غینه به یو لوبډاله ملي ټیم ته انتخابيږي
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
اوس علی صاحب که وګورې نو مونږ په بیټنګ کې اوس ډیر ښه یو او زمونږ بالنګ لږ کمزور و، مونږ په هغې باندې اوس کار شروع کړی ده، ځکه مونږ په دغه سکال کې ډیر ټورې لرو، نو مونږ په بالنګ باندې ډیر کار شروع کړی ده او په فیلډنګ باندې، مهم په کرکټ کې چې دا فیلډنګ ده، مونږ په فیلډنګ باندې ډیر کار شروع کړی ده، نو ډیر خواریم شروع کړی ده په ځان باندې.
تماس تجربه چې کرکټ نړیوال مسابقه چې دا ګوري
هو اوله کې نو مونږ چې په 2011 کې 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړه، نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د صفحې نه نشر کوله، نو دون خلکو به نه غتله، او دا دا دوا تیر شوی دوا کالو کې نو خلک ډیر وس چې دا دا ویډیوګانی تعقیبای فیسبوک زمونږ انستګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبای.
بلکې کله چې د افغانستان مسابقه دوی ستاسو د افغانستان د لوبغاړو پر ورټیو باندې بحث کوي، خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر، زمونږ د افغانستان چې مسابقه نو مونږ ټول ټیم که زمونږ په هغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو، بیا ما هغه مسابقه ته ناستو، نو هغه ډیر خوشحالیږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي، او ستاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان، نو مونږ ټول په شریکې ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه، دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بلې بلې سالې صاحب، مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه ده او بلم چې دا د استرالیا، نو استرالیا هغه کانټراکټ خلاص شو، نو په سکال کې چې دا زمونږ دوه د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي، یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډنګ کوچ ده او بل زمونږ د بیټنګ کوچ ده، نو هغه په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی ده، نو هغه مونږ سره ډیره خواري را سره کوي.
د دې سب د نجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بلې سالې صاحب، مونږ خپل ملي ټیم لرو چې په زمونږ په دغه مېش په دغه رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقه لرو، چې مونږ د نجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دواړه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته، نو هلته زمونږ د اسپانیا ملي ټیم سره زمونږ مسابقه ده، او د انجونو زمونږ د انجونو د ملي ټیم هم د اسپانیا د انجونو سره مسابقه لري.
او دا غوی روزون کې څوک دي؟ همغه عین روزون کې غوی تم روزون ور کوي کنه؟ دا غوی د پر جلا روزون کې ګمرل سوی،
هغه ته جلا روزون کې دی، هغه تم یو دنه روزون کې چې ده د انډیا ده او بل چې ده د استرالیا ده، نو هغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی، هغه مخکې چې هغه په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو، نو اوس چې دا نو ډېرې ښه مسابقې کې پریکټیس هم هغې هم هفته کې 4-5 ورځې پریکټیس کوي، نو اوس چې دا هغې هم ډېر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم.
بل او داسې معلومېږي چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالي او نور امکانات لري، د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي ستاسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې؟
نو پر راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو، ځکه چې لوبغاړي اوس بیخي ډېر شوي دي، تقریبا مونږ چې سه کالې دغه وکړو 80 نفران لکه ښه لوبغاړي چې وو دا بل کالې چې په ډومیسټک کې ښه پرفارمنس کړی وو، نو هغې نه سلیکټ شوي دي 80 لوبغاړي چې دی، نه مونږ 15 لسیزه لوبډله اعلانوو، نو مونږ چې دا اوس دا یو میاشت بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس، نو مونږ به دغه 80 لوبغاړي نه مونږ به 15 لوبغاړي سلیکټ کوو، بیا به دوی په ملي ټیم کې لوبیږي.
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په ډګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمینه مساعده وي؟
هو سالی صاحب، دا نو ما دونه فکر نه کولو چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک، ځکه چې دا مونږ چې دا کمې لوبې وکړلې دا خو لایف لوبې وي، د یوټیوب نه به نشرې دي فیسبوک نه، نو دا چې په دې چک کې کم انډیا او یا د آسترالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن، نو دیو دال ویډیوګانې تعقیب کړلې، هغه په خپلو مملکتو کې ډېر ښه کرکټ کړل او بیا رااله پراګ ته، نو دل دوس مونږ سره په لوبډاله کې دي، نو شپېته لوبغاړي مونږ لرو، نو دا غینه و مونږ چې دوس په پریکټس کوو، میچونه به کوو، نو دا غینه و بیا ملي ملي لوبډاله انتخابيږي، 15 سکواډ به تل انتخابيږي.
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی مغه محلي مسابقه وکړي، بیا غان د سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي؟
هو، مونږ چې دا اوس چې دا په دغه په الحال مونږ چې دا انډر 16 شپارس کلن لوبغاله ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور میشته مخ کې دیوتلی و هنګری ته الته مسابقه وي، زمونږ د شپارس کلن ځوانان چې تلو، نو دیو په 15 مسابقې کې 3 مسابقې ګټلې وي، 2 بیللې وي، نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړي، دا سپورت ډیر کوي.
بلې، ما غوښتل دا پښتنه وکم چې دا چک جمهوریت په گاونډو یو هیوادونه کې د کرکټ وضعیت څنګه دی؟ کڅم پر رسنیو کې په ډېر زیات دی خبرې نه کیږي، ځکه چې د دوی ټیمونه ډیر ځلیدلې نه دي، لکه په سلواک جمهوریت کې، په اتریش کې، په پولند کې، او په خپل په جرمني کې. تاسو اتمن خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه ستاسو؟
هو سره سه، مونږ چې دا اوس مونږ اوتریش سره مبل کال مسابقې وکړل، مونږ هنګری سره وکړل، مونږ جرمني سره وکړل، مونږ ناروی سره وکړل، نو هغه هم کرکټ ډیر مخ کې تللی دا اوس، چې هغه هم د څنګه چې په چک روان ده، په چک چې په هفته کې سالور 15 ورځې پریکټس کوي، دا واسه په اوتریش، جرمني، ناروی کې ډیر په داهې اروپאי هوادونو کې اوس کرکټ ته ډیره توجه ورکړې ده، او خخ لوبغاړم لري آریا او مملکت اوس په اوتریش کې چې دی تقریبا په ملي ټیم کې 8-9 لوبغاړي افغانان دي،
او په دغه نور هوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا، مثلا د سلواک او د پولند او جرمني.
بلې سالي صاحب، سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري، خو پولند کې تقریبا 3 سلور افغانان دي، په جرمني کې کده غسی وګوري سالي صاحب تقریبا 4 کو افغانان په جرمني کې دي، په ناروی کې ناروی سره مخبل لوبي وکړه دي، اغه هم تقریبا په ټیم کې سلور افغانان ما ولیدله، ما سره ساتیر شو غاپو مولا غول په اوتریش کې کده غسی وګوري اغه کې 4 افغانان دي، که په بلجیم کې وګوري اغه کې 15 افغانان دي، نو افغانان پر اروپאי چې ټیم ولري، اروپا ملي ټیم، نو پاره کې اتمنی درې سلور افغانانی.
وجه څه ده د ویزی سب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سی وی دي د کرکټ په دغه محلي ټیمونه کې؟
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده، نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده، نو هلته کرکټ کړی، نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي، یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده، لوبغاړي بیخي ډېر دي، خو زموږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابيږي.
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغه اروپایي ټیمونه کې دي؟
نو آینده ډیره ښه ده، ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپאי مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي، آینده ډیره ښه، او دا کار ښه دی، عمره ډیر کمی، آینده ډیره روشنه.
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقې په خپلو کې، یا هم لذین نورو هیوادونو سره، یا د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري، د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري، دوی دا خبرونه خپروي؟
بلې سالې صاحب، اول لکه تقریبا څلور کال خو مونږ یو تلویزیون نه کوم رادو مونږ سره کوم مرکنه وکړي، خو دغه دا تیر شوی 3 کال 2 کال مونږ خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله، یو رادو سره مونږ مرکه درلودله، زمونږ پریکټس ځایونو ته راتل، مونږ به سره انټرویو کوله، نو اوس چې دا ډیر سکال خو به تقریبا درې څلور تلویزیونو سره زمونږ به مرکه.
نو دا مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري، او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابرېږي؟
نو هو سالي صاحب، دا ډېر ښه دغه د ځکه چې او سکال چې د زمونږ تقریبا 4-5 تلویزیونو سره الریډي زمونږ خبري شوې دي چې دوی سره ومونږ مرکی لرو، دوی به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي، دوی به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي، نو اوس چې دا نو ته چې زمونږ انډر 16 یا 14 کلن لوبغاړي وګوري، نو تقریبا آر یو ټیم کې ټول چکان دي، اوس چې دا په مونږ چې په 14 کلن ځوانان زمونږ 14 کلن نو ټیم چې دا نو پاغه کې تقریبا په ټیم زورغلې او مخپله ورغلې او پاغه ټیم کې آتا چکان لوبیدل.
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر؟
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر امدګی چې نیولې دا دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت دا په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند دا نو مونږ هغه ته ډیر امدګی نیولې دا دغه زمونږ تقریبا آل د مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو سایپرس ګریس سره مونږ مخامخ کیږو نو که دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي نو مونږ هم ډیر امدګی نه ورته نیولې دي نو
د یونان د ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي
نو یونان او سایپرس سره مونږه مسابقې کړې دي اغه نه مونږه مسابقې ګټلې دي خو د ډنمارک او د اسپانیا ډیر ښه ټیم ده نو مونږه اغه ته ډیر امدګی نیولې دا ځکه زی پلیرانو سره زی پیژن به د اسپانیا او د ډنمارک نو مونږ په ډیر ښه پریکټس هم شروع کړې دا اغه ته مونږه امدګی نیولې
ډیر مننه استبون د ویزی ساسو د بریا وو په هیله چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته کور ودان او ژوندۍ اوسئ
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل رادو مننه ډیره زیاته
مسافر اشنا سمتا تدر یادی کی کنا کل نہ کلا تی پسڑ باندھی وری کی کنا دا مسافر اشنا سمتا تدر یادی کی کنا دا مسافر اشنا سمتا تدر یادی کی کنا سستا پیاتنو باند جن تیرام ستا پا خوبنو پا خیالنو باند جن تیرام زلط زمان پا شان فما پس خوگی کی کنا دا مسافر اشنا ہم تا تدر یادی کی کنا کلا نا کلا دی پزڑ باندی وری کی کنا دا مسافر اشنا ہم تا تدر یادی کی کنا دا مسافر اشنا ہم تا تدر یادی کی کنا کلا دی پسڑ باندھی وری کنا دم مسافر اشنا هم تا تدر یادی کی کنا کلا لا کلا دی پسڑ باندی وری کی کنا دا مسافر اشنا هم تا تدر یادی کی کنا دا مسافر اشنا هم تا تدر یادی کی کنا دا مسافر اشنا هم تا تدر یادی